سندره مول ازادي رادیو ورته ډیرو درنو دوستانو د محل د مسپخین دو بجې شوې ز صالح سقزی خلقیم او تو د سلامونه وړاندې کوم ساسي د روغتي او نیکمرغي په هيله په د یو ساعت خبرونه کې په ووري چې د طالبانو یو بل مشر هم په پاکستان کې نیول شوی هم درز د پاکستان په اورګسو ایجنسی او خیبر ایجنسی کې دوه درنې 14 شوی چې ولکې کې شاوخوا اتیات نه پکې وژل شوی او ګن نو ټپیندې هڅه کوي چې په دې اړه هم تاسو پرونه خبرونه کې ریپورت وړاندې کړو خو تر دې او نورو ریپورتونو مخته د افغانستان او نړۍ خبرونه اورو لمړی هم په مکرې د افغانستان خبرونه ته
په ننګرهار ولایت کې څو تنه وسلوال مخالفین له دولت سره یو ځای شوي او په میدان وردګو ولایت کې یو شمېر پولیس لا درک دي په خوست ولایت کې څو تنه مشکوک وسلوال نیول شوي طالبانو یو ځل بیا د دوی د مهم مشر مولا برادر نیول کېدو خبر رات کړ او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې ایران وایي هیڅ وخت او په هیڅ قیمت به د یورانیم لغنی کولو څخه لاس و نه اخلي د خبرونو تفصیل د ننګرهار ولایت سیمیز چارواکی وایي چې نن د دې ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې وطن وسلوال مخالفین له دولت سره یو ځای شوي دي د ننګرهار ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د لوایو مسول ډګروال محمد خان نیازی آزادۍ رادیو ته ویل چې دغه کسانو سمو د مخ کې له دوی سره ارتباط نیولای وو او درې ملس پکې وسلې هم دوی ته تسلیم کړي ده طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په یو بل خبر کې د میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شاهد وایي چې د دې ولایت په چک ولسوالۍ کې اته تنه پولیس پلو وسلو او نقلیه وسایتو سره لاتیر شپې رئیس نامعلوم لوري ته تللی دي د طالبانو ویان زبی علماء مجاهد ادعا کړي چې څلور وشتنه پولیس نه میدان وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې لغپل وسلو او دوه پوځي موټر سره دوی ته تسلیم شوه دي د میدان وردګو د والی ویان خغلی شاهد سرګند کړي چې یو پلاوی چک ولسوالۍ ته تللی او ډیر ژر به د پیښې څرنګوالی معلوم شي د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې افغان او ائتلافي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې څلور تنه مشکوک وسلوال نیولې دي په خوست کې د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ د مرکز مشر جنرال نواب آزادۍ رادیو ته ویل چې له نیول شوو کسانو سره څو میلس پکې وسله او د درنو وسلو څو فیرګولۍ هم ترلاسه شوې دي په خبر کې ویل شوی چې دغه کسان د خوست په خار او د یعقوبیو په ولسوالۍ کې نیول شوی او د محل تر تحقیقاتو لاندې دي طالبانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې طالبانو یو ځل بیا هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د دوی مهم مشر مولا عبدالغنی برادر د امریکایي او پاکستانی استخباراتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته یو نامعلوم ځای څخه وویل چې مولا برادر نه دی نیول شوی او اوس هم د افغان دولت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په فعالیت بوخت دی په خبرو شوی راپورونه کې ویل شوی چې مولا برادر څو ورځې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی امریکایي چارواکو هم تایید کړي چې مولا برادر یې په کراچۍ کې نیولای دی تاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن مازیګر په دوبۍ کې د کاناډا د کرکټ له ټیم سره یو ورځنۍ لوبه وکړي دا یو ورځنۍ 15 لوبې په دوبۍ کې د کرکټ له هغو شلاوریزو مسابقو څخه ورسته کیږي چې د کرکټ د شلاوریزو لوبو نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف تر سره شوي او د افغانستان د کرکټ ټیم پکې اتلولي وګټله د کابل د کرکټ بورډ ویان زرابشا زهیر آزادۍ رادیو ته ویل چې تر اوسه افغانستان څلور یو ورځنۍ لوبې کړي چې درې ګټلې او یوې په هالند بایللې ده د ګاند کړه کچیر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له کاناډا څخه لوبه وګټي نو دا به هم د دې هیواد لپاره یو مهمه لاسته راوړنه وي او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په شاهزاده مارکیټ کې افغاني د زینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي یو امریکایی ډالر 30 افغانۍ 50 پوله یو اروپایی یورو 30 افغانۍ 50 پوله یو سټرلینګ پاوند 30 افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 12 افغانۍ 50 پوله زر ایرانی تومانه 60 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له رضوان مراد څخه واوري
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي به په نږدې راتلونکي کې د منځنۍ اسیا له 15 هیوادونو څخه کتنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وهم مارک تونی رویل ریچرډ هولبروک اوس په افغانستان کې دی او له افغان او امریکایي پوځي او ملکي چارواکو سره د دې هیواد د حالاتو په اړه سلام مشورې کوي او وروسته به پاکستان ته لاړ شي. مارک تونی رویل هولبروک به له پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته سفر وکړي. هغه د دې سفر نیټه په ګوته نه کړه او نه هم په دې اړه چې هولبروک به په دې سفر کې پر کومو مسایلو خبرې وکړي جزئیات څرګند کړل. د بهرنیو چارو د وزارت ویل دا به د مرکزی آسیا دغو 15 هیوادونو ته د سیمې لپاره د ریچرډ هولبروک له ټاکل کېدو وروسته د نوموړي لومړنی سفر وي. هغه ویل هولبروک وروسته ګرجستان او جرمني ته هم ځي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي په حواله ویل شوی چې تهران به هیڅکله او په هیڅ قیمت د یورانیمو د غنی کولو له لانجمن پروګرام څخه خلاص وانه خلی. علي اصغر سلطانی د نیو سټیټمنټ په نوم لیوي برتانی مجلې سره په مرکه کې ویل لویدیز باید له ایران سره د هغه هیواد په توګه چلند وکړي چې د یورانیمو د غنی کولو وړتیا یا مهارت لري. سلطانی وایي د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو د نویو بندیزونو خبره د استعماري ذهنیت انعکاس دی. سلطانی زیاته کړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بدلون له شعار سره قدرت ترلاسه کړ خو تر اوسه د دې شعار په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. نیو سټیټمنټ وایي له سلطانی سره د امریکا په ویانا کې یو ورځ وروسته یک شنبه کړې خو د ځانګړې نیټې په اړه یې څه نه دی ویلي. روانه میاشت د لویدیز اندېښنې لا پسې زیاتې شوې کله چې تهران په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کولو پلان اعلان کړ او ویل چې دا مواد د هغو بټیو لپاره غنی کوي چې د طبي تحقیقاتو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د عراق په لویدیز رمادي ښار کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل او لس نورې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې یو ځان وژونکي دولتي ودانیو ته نږدې د پولیسو د تلاشۍ له یو پوستې سره خپل ځان والوسو. دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې د راتلونکي مارچ میاشت په اوه نېټه په عراق کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. رمادي چیرته چې دا چاودنه شوې د عراق د انارام الانبار ولایت مرکز دی. برتانیا په دې اړه څېړنه کوي چې په څه ډول له جالي برتانوي پاسپورټونو څخه په دوبۍ کې د حماس د قومندان په وژنه کې کار اخیستل شوی دی. په دې اړه چې تېره میاشت په دوبۍ کې د محمد المبهوف په قتل کې چا لاس درلود شکونه وروسته له هغې د اسرائیل د موساد پر جاسوسي ادارې متمرکز شول چې دوبۍ د هغو یولسو کسانو نومونه چې اروپایي پاسپورټونه لرل په ډاګه کړل چې په دې قتل کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د دغو کسانو له ډلې شپږو تنو یې د برتانیا پاسپورټونه درلودل. برتانوي چارواکو ویلي چې پاسپورټونه ټول جالي ول. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په لندن کې د اسرائیل سفیر احضار کړی چې دغه موضوع ورسره وڅېړي. اسرائیل وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې وخی موساد په دې قتل کې لاس لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به له پلان سره سم نن په سپینه ماڼۍ کې د طبیعت له جلاوطنه مذهبي مشر دلای لاما سره وویني. چین له دلای لاما سره د اوباما د کتنې په اړه انتقاد کړی او دلای لاما په دې تورنوي چې له چین څخه د طبیعت د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي. دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ترنګلې شوې دي. چین پر تایوان چې دغه مستقل ټاپو د خپلې خاورې جز بولي د امریکا د وسلو پلورلو پر پلان هم انتقاد کړی دی. واشنگټن هم د هغو رپورټونو پر سر په غوسه شوی چې وایي چین د انټرنیټي شبکې له لارې جاسوسي فعالیتونه پر مخ وړي. دا تر دې مهاله د نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. ساعت 2:08 دي. په دې یو ساعت خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا مطالب اوریدای شي. ریپورټونه وایي چې د طالبانو یو بل مهم قسم په پاکستان کې نیول شوی. د هلمند په ماجی ولسوالۍ کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو ګډ عملیات د شپږمې ورځې په مخه لا هم روان دي. سپینې ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کړی تر هغو چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې ونشلوي امریکا به ورسره د سولې خبرې ونه کړي. بلور ته افغان دولت د لندن تر کنفرانس وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو بهیر ګړندی کړی. د دغو هڅو په لړ کې د قومونو او قبایلو چارو د وزارت مرستیال وایي د پاکستان په خیبر او اورګزی ایجنسیو کې درنو چاودنو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. هڅه کوو په دې اړه هم پرونه خپرونه کې درته رپورټ وړاندې کړو. د دې او نورو مطالبو اورېدو ته راسره اوسئ. د نیوز ویک او رسپانې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د یو بل مشر د نیول کېدو په اړه یو مقاله خبره کړه. په دې مقاله کې ویل شوي چې د وسلوالو طالبانو د مشر د امریکایي او پاکستاني ادارو په ګډه همکاري نیول شوی دی. د نیوز ویک د دې مقالې په حواله په سیمه کې د طالبانو چارواکو او همداراز په واشنگټن کې د استخباراتو مامورینو د طالبانو دا مقام د ملا سلام په نوم معرفي کړی دی. د نیوز ویک او رسپانې د مقالې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي چې همدا شیبه سره په سټډیو کې ده.
ملا سلام د طالبانو لخوا د کندوز والي نومول سوی وو. د نیوز ویک په حواله وسلوالو طالبانو د دغه رسپانې خبريال سمي يوسف زی ته ویلي چې ملا سلام تقریبا یو ونی وړاندې په فیصل آباد کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو. ملا سلام د افغانستان په شمال کې د طالبانو لافعال قومندانانو څخه وو. د طالبانو په وار وار په شمال کې د ناتو پر قواو مرګونی حمله کړې دي. په سیمه کې مشت د ناتو او امریکایي قواو لخوا لډیر مدیره هيسي د ملا سلام د نیول کېدو هڅې کړي. د تروریزم سره د مبارزې برخه کې د امریکا یو چارواکي نیوز ویک ته د ملا سلام د نیول کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکایي مقام ویلي د کرا استخباراتي معلوماتو او په پاکستان کې د موثر همکاري په مټ ملا سلامونی ولسو. دا په واقعیت کې د طالبانو د رهبری لپاره ښه وخت نه دی. د امریکایي مقام د معلوماتو د حساسیت په خاطر د خپل نوم لاخستلو ډډه کړې ده. وروستي څورې د وسلوالو طالبانو لپاره د هغوی د مهمو رهبرانو د نیول کېدو په خاطر ډېری سختي تمامې سوي دي. تیرونی د هغو د بل عمده مشر ملا برادر د نیول کېدو خبر خپور سو. د نیوزویک په لیکنه دا د طالبانو لپاره یو ستره ضربه و. رسپانه لیکي چې ملا برادر د پاکستانی مقامات په توقيف کې دی او تر اوسه لانه د څرګند چې امریکایي مقامات تر کومه حده هغه ته لاسترسي پیدا کولای شي. د پاکستان د حکومت رهبری ته یو نږدې مقام نیوزویک ته ویلي چې ملا برادر د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په لاس کې دی او پاکستانی مقامات شای ډیر نرم چلند سره ونه کړی.
و موریدل چې د وسلوالو طالبانو یو بل مشر په پاکستان کې نیول شوی. بلورته سپینه مانی د لومړي ځل لپاره تایید کړی ده چې د طالبانو یو بل مهم قومندان ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې نیول شوی. د سپینه مانی ویان د هغه نیونه په سیمه کې د ګډو هڅو لپاره یو لویه بریا وبلله. رابرت ګیبس چې له امنیتي لوړ رتبه سلاکارانو سره د ولسمشر باراک اوباما له کتنې وروسته یې خبریالانو ته معلومات ورکول، دغه راز وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات بریالي پرمخ سي. د ملا برادر د نیول کېدو خبر د کراچۍ د پاکستان په کراچۍ ښار کې څو ورځې وړاندې خپور شو، خو د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال اتار پاس هم پرون په یو رسمي اعلامیه کې وویل چې ملا برادر پاکستانی ځواکونه نیولی او اوس مهال د پاکستان او امریکا د استخباراتي ادارې تر پښتنو ګرویګونو لاندې ده. او تر یوې خبرتیا وروسته به مرجی تلا شو. همداراز به بیا هم د طالبانو او القاعده موضوع وڅېړو چې د امریکا متحده ایالات وایي تر هغو پورې چې طالبان له القاعده سره خپلې اړیکې ونشلوي دوی له طالبانو سره د سولې خبرو ته نه کښیني.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د مهال 2 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدل کیږي. قدرمنو دوستانو، خبري استي چې په د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې له شپږو ورځو راهیسې د مشترک په نامه د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ عملیات روان دي او نړیوال ځواکونه وایي چې د عملیات ښه روان دي او ډیر زیات تلفات نه دي تر اوسه پورې ورکړل شوي چې د البته د خوښۍ خبره ده. همدا اوس زمن خبريال الیاس دایی په هلمند کې او غوړو چې د دغه عملیاتو تازه حال ورڅخه واخلو. دایی سب مهرباني وکړئ تاسو ستړي مشي ازادي رادیو خبرونه ته
ډیره مننه کوم. تاسو ته ولیدونکو ته ټول وطن ته
ډیره زیاته مننه. بله، مهرباني وکړئ که تازه حال د دغه عملیاتو مونږ ته راکړئ.
ډیره مننه. اوکې، لکه څنګه چې تاسو ویل رښتیا هم دا نوریت نن شپه غنو ورځ ده په مرجع کې لا د افغان ځواکونو په مشرۍ د حساب ځواکونو عملیات روان دي. که څه هم د عملیاتو د مرګ شیو بل او پیشه پر تر اوسه معلومات نشته، ډیر معلومات نشته، البته خو دولتي چارواکي د دې عملیاتو پرمختګ ښیي او دوی وایي چې عملیات پر مخ روان دي. که چېرې د عملیاتو ملکي بخش ته مراجعه وکړو، د مرجع ورسلنه بیا هم ډېری کسان مستقزندونه وهي، هغوی د خوراکي موادو د نشتوالي نه شکایت کوي. د هلمند مهاجرینو ریاست تر دې دمه د مرجع او نغلینه د عملیاتو په خاطر د څو کورنیو شمېره شپاڼه په څلور څلوېښت ښیي چې البته تېره ورځ دغه شمېره څوارلس سوه کورنۍ وه چې یوازې تېره ورځ نږدې دوه سوه کورنۍ لشکرګاه ښار ته راغلې دي. د هلمند مهاجرینو ریاست وایي چې تر اوسه د زرو کورنیو سره د مرستې مواد رسولي دي، او د تر څنګ د هلمند درې میاشتې ریاست وایي چې دوی هم ځینو کورنیو ته مواد ورکړي دي چې تقریبا د دوی په خوله سلګونو کورنیو ته رسېږي. او یوه بله خبره چې د درې میاشتې ریاست وکړه وایي چې یو سلو پنځه اتیا کورنۍ نوې ولسوالۍ ته تللي دي د دې عملیاتو په خاطر چې هغوی هم ډېرو سختو شرایطو کښې دي او د هغې مرستو ته اړتیا لري. او ده ویلي چې یو سلو اووه څلوېښت کورنۍ د لشکرګاه ښار ته تېرمه په لویدیځ کښې د بولان په سیمه کښې دېره دي. لشکرګاه ښار کښې هغه کورنۍ چې د اشتراکي کمیسیون تر جوړېدو مخکې د مرجع نه راغلي دي، هغوی ټول د مرستو د اخیستلو حق ځکه نه لري چې دوی وړاندې تر دې د بولان د پلنه سیمې را تېرې شوي دي او کمیسیون د دوی نومونه نه دي لیکلي. اوس د دوی توپیر د عامو خلکو سره چې په لشکرګاه کښې وړاندې تر دې اوسېدل توپیر نه شي کولی، نو ځکه ورسره مرسته نه کوي. او د دې کورنۍ شمېره هم لسګونو ته رسېږي او دوی اکثریت شکایت کوي چې موږ ته د مرستې حق نه راکوي، په داسې حال کښې چې موږ له مرجع نه او نغلې نه بېځایه شوي یو. د درې میاشتې ریاست وایي چې دوی تیاری نیسي د حساب ځواکونو د عملیاتو د تصفیه شوو سیمو لپاره چې د آی سي آر سي سره تلي به او د تر څنګ د درې میاشتې مرستې د مرجع خلکو ته او دې تر څنګ په نږدو راتلونکو ورځو کښې چې په راتلونکې نوې اونۍ کښې به د هلمند د درې میاشتې ریاست ډاکتر احمدالله احمدي وویل چې دوی به ناوې ولسوالۍ دغې پنځه اتیا کورنۍ ته هم مرستې ورسي. خو په هر حال د لشکرګاه کښې د مرجع او نغلې نه بېځایه شوي کورنۍ اوس هم دغه مرستې په داسې حال کښې چې د مهاجرو ریاست زرو کورنۍ ته او د درې میاشتې ریاست د سلګونو کورنۍ ته مرستې ویشلې دي. دوی دغه مرستې عادلانه نه بولي او وایي چې ډېرې کورنۍ د عملیاتو د پیل کېدو نه مخکې چې کومې خبرې بهرنیو ځواکونه کولی چې عملیات پیل کوي په هغه وخت کښې ډېره بېځایه شوي دي. لشکرګاه ته راغلي دي، خو اوس دا چې دوی وړاندې د بولان تر پله را تېر شوي او دوی نومونه اشتراکي کمیسیون نه دي لیکلي، نو د مرستو حق نه لري. او
اساس څخه په ډېرې مننې. دغه هغه کډوالې کورنۍ دي چې هلمند ته راغلي دي او یو اندازه مرستې پرې ویشل شوي دي، خو هیرې دې نه وي چې دننه په نادلي او مرجع کې هم، په خاصه په مرجع کې چې دا عملیات روان دي، ډېرې کورنۍ طالبانو د سپر په توګه له ځان سره ساتلي دي. البته هغوی هم ډېر ځل کورونو نه د ویرې نه نه شي راوتلی، ځکه که راووځي لکه څنګه چې تاسو په خپلو پخوانیو رپورټونو کې ویلي وو، نړیوال ځواکونه او افغان ځواکونه داسې فکر کوي چې دوی طالبان دي ورباندې ډزې کوي، چې له دې امله درې ورځې وړاندې هم څو تنه په دغه ډزو کې ووژل شول ملکیان. خو دوی هم حتما د خوړو له نشتوالي سره مخامخ دي. بل لور ته لکه څنګه چې موږ ته رپورټونه را رسېدلي دي، د پرون هم د هلمند والي په مشرۍ باندې یوه ډله د الوتکې له لارې مرجع ولسوالۍ ته لاړه. دغه خلک څنګه مرستې ترلاسه کولی شي؟ آیا له دوی سره مرستې پیل شوي دي، نه دي پیل شوي؟ دوی په څه حالت کې دي؟ که دننه د مرجع څخه موږ ته د خلکو د حال او وضع په اړه معلومات را کوي.
ډېره مننه. لومړی د هلمند والي تېره ورځ وروسته تر دې چې د مرجع نه راشي خبرګرانو ته وویل چې ده البته دا ومنل چې په مرجع کښې خلک اړ دي، هغوی رښتیا خوراکي توکي خلاص کړي دي. او ده دردونکي دا وګڼل چې دوی اکثریت څو فامیلیې په یوه کور کښې راټول شوي دي، نو له همدې خاطره ټول غذایي مواد خلاص شوي. د بل لورې د مرجع خلک وایي چې موږ خپل حیوانات حلال کړي دي، اکثریت مو یوازې دا شو حیوانات مو هم تمام شول. د هلمند والي چې یوه خبره نوې وکړه هغه دا چې کله په راتلونکو څو ورځو کښې د یوه کمیسیون تابعه کړې ده، او د دې کمیسیون له لارې به دغه پروګرام طرحه کړي چې څنګه هر څه ژر د عملیاتو په لړ کښې د مرجع د سیمې هماغه کورنیو ته چې اوس د خوراکي موادو د کمښت سره مخامخ دي او په درمي حالت کښې دي هغوی ته مرستې ورسوو. دله تر اوسه ونه ویلي چې څه وخت به مرستې ورسوي، خو په دې ټینګار وکړ چې دوی یو کمیسیون تابعه کړی دی او د دې کمیسیون له لارې به خپل مرستي او اړوکان ته ورکړي. یو بل خبره چې باید دا ونه وکړم، طالبان مصر تاریخ کې په دې سخت څنګهار کې چې نړیوال میډیا زنده پرنه خبروي چې خلک ستر ګرځي دي، لا خبره راځي مګر د مارچ ولسوالۍ ډېر ولسي خلک چې څنګه تر دې وي یوازې طالبان نه بلکې پر بهرني ځواکونو هم تور لګوي چې کله کله دوی په کورونا نه وځي او بیا پر وسوال طالبان ډډې کوي چې دوی د دواړو نورو د مرمۍ په منځ کې راځي.
ستاسو خطیر زیاته مننه. خو دا هم څور زی وړاندې په هغو عملیاتو کې چې شاوخوا دولس تنه ملکیان په یو کور کې ووژل شول، د البته نړیوال ځواکونه وایي چې له هغه ځایه پر دوی باندې ډزې وشوې، نو دوی اړ وو چې هلته عملیاتو کې له دې امله وسلوال کسان وژل شوي، یعنی عام بښنه غواړم عام خلک وژل شوي د یوې کورنۍ غړي. په هر صورت ستاسو خطیر زیاته مننه. د ایسه بیا به هم په راتلونکو خبرونو کې ستاسو څخه تازه الوخلو. قدرمنو دوستانو، د هلمند د مرجی او نادلی ولسوالیو د عملیاتو په اړه مو زموږ د خبریال تازه حال واورید.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسی ازادی رادیو اوریده. ازادی رادیو خبرونه د سالو بجو پیلېږي او د مخم ترو بجو دوام کوي. د شیبه دوه بجو دلس دقیقې کې دونکې د قدرمنو دوستانو نن د پنځشنبه ورځ او د ازادی په چپو کې یا درنواج ازادی خبرونه هم په مستقیم ډول نن له دریو تر پنځو بجو پورې خبري کې. خو لمړی اوسنۍ خبرونه اوري. د امریکا متحد ایالات وایي تر هغو پورې چې طالبان له القاعده سره اړیکې ونښلوي له دوی سره به امریکا د سولې خبرې ونه کړي. خو که د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ کومې خبرې اترې کیږي، متحد ایالات به یې له پامه ونه غورځوي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ هولبرک کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مالدیف حکومت نن خبر ورکړ چې په لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس له جوړېدو مخکې د طالبانو د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت استازیو په دې هیواد کې سره کتلي وو. خو د افغانستان حکومت وایي چې د دوی کوم رسمي استازي په دې کتنه کې برخه نه واخیستې. په دې اړه نور حل نوریاس نوری د لویدیځو خبری رسنیو د ریپورټونو په استناد وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون وویل د امریکا متحده ایالات بل طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې خبرې له نږدې وڅاري، خو دا هیواد به پخپله په دې خبرو کې تر هغو مداخله ونه کړي چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې نه وي او د هغوی اعمال غندلې نه وي. ښاغلی هولبروک په داسې حال کې په دې اړه څرګندونې کوي چې د مالدیف حکومت خبر ورکړ چې تېره میاشت د ولسمشر حامد کرزي د حکومت او د مخالفینو استازو په دې هیواد کې سره وکتل. د مالدیف د حکومت وایاند محمد زوهیر ویل راغلو استازو درې ورځې خبرې اترې وکړې چې د افغانستان د اتکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره لارې چارې ولټوي. د مالدیف د حکومت د وایاند په وینا په دې خبرو کې کوم درې منځګړي حضور نه درلود او نه هم د مالدیف حکومت پکې ونډه لرله. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې وویل چې له طالبانو سره غیر مستقیم تماسونه دوام لري، خو دا چې له هغوی سره دې په کوم خاص ځای کې مستقیم خبرې شوې وي په دې اړه راپورونه رد کړل. ښاغلی هولبروک وویل امریکا دغه تماسونه څاري او خلکو ته په دې اړه معلومات ورکوي، خو پخپله امریکا د طالبانو له مشرانو سره تماس نه لري ځکه چې دغه عناصر له القاعده سره تماس لري. هغه تایید کړه چې د روغې جوړې مسله د جمهور رئیس اوباما د حکومت د بحث وړ یوه کلیدي موضوع ده. خو د اوباما د ادارې اساسي هدف دا دی چې القاعده وټکول شي او له فعالیت وغورځول شي. طبعا کله چې طالبان له هغوی ځان جلا کړي او د هغوی اعمال وغندي، دا کار کولی شي د امریکا په دریځ کې بدلون راولي. د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک د مالدیپ خبرو ته اشاره ونکړه، خو ویل چې له طالبانو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی ډی خبرې له مخالفینو سره د دوه غیر مستقیمو تماسونو یوه بیلګه ده. د یو کسانو په ډله کې چې د مالدیپ په غونډه کې نمونه اخیستل کیږي یو هم د ګلبدین حکمتیار د زوی نوم وړل شوی دی. د مالدیپ حکومت دغه راز ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت استازو هم برخه لرله، خو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي یو ویان سیامه کریوي دا خبره رد کړه چې ګواکې د افغانستان د حکومت استازو دی د مالدیپ د حکومت په نوښت په دې هیواد کې د مخالفینو له استازو سره په غونډه کې ګډون کړی وي. هغه وویل په دې غونډه کې یوازې د افغانستان په پارلمان کې د حزب اسلامي استازو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه.
و موریدل چې د متحد ایالات وایي تر هغه پورې چې طالبان له القاعده سره اړیکې ولري او خپلې اړیکې قطع نه کړي له دوی سره به امریکا د سولې خبرو ته کینني. خو که د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ کومې خبرې اترې وشي یا کیږي متحد ایالات به یې له پامه ونه غورځوي. دا په داسې حال کې ده چې د لندن په کانفرنس کې هم چې څو اونۍ وړاندې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د حکومت د چارواکو او شاوخوا او یو هیوادونو په ګډون شوی و له طالبانو سره د سولې خبرې د دغه کانفرنس د اجنډا په سر کې وي او ګڼو هیوادونو له دغه وړاندیز سره ملاتړ وکړ او همدارنګه شاوخوا 30 میلیون ډالر د سولې د خبرو لپاره ځانګړې کړې. د لندن تر کانفرنس وروسته افغان دولت له طالبانو سره د روغې جوړې هڅې ګړندې کړې. په پام کې ده چې په راتلونکي پسرلي کې یوه عنعنوي لویه جرګه راوبلل شي. په دې لړ کې د قومونو او قبایلو د چارو وزارت مامورینو یو شمېر ولایتونو ته سفرونه پیل کړي او په دې توګه د سولې لپاره هڅې کوي. د پکتیکا مرکز شرنه کې د قومونو او قبایلو چارو د لومړي مرستیال محمد یعقوب احمدزی په مشرۍ د قومي مشرانو یو پراخه غونډه جوړه شوې وه. زموږ خبریال امیر بهیر له نوموړي سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو راوولم.
احمد صاحب تیر ورځ تاسو تر مشرۍ لاندې د پکتیکا مرکز د شرنې په ښار کې د قومي مشرانو یو پراخه غونډه جوړه شوې وه. کپلن له توګه د غونډې د هدف په اړه یو څه وایست. هم په پکتیکا کې د امنیت په اړه د قومي مشرانو د تورته غونډې جوړې شوې. خو لکه څنګه چې عمل نه در شوی د ډول غونډو کومې مثبتې پایلې نه دي درلودلې. د بل خوا داسې هم ویل کېږي چې د قومونو او قبایلو چارو وزارت په پام کې لري چې د ولایتونو په کچه د راتلونکي نوي کال په پسرلي کې په جوړېدونکو لویه جرګه کې د ګډون لپاره د قومي مشرانو په نوم د یو شمېر داسې کسانو لیست برابر کړي چې یوازې مرکزي دولت ته د منلو وړ وي. څه فکر کوئ که چېرې د راتلونکو لویو جرګې لپاره د قومي شوراګانو او مدني ټولنو د سلام مشورې پرته اشخاص معرفي شي، آیا د راتلونکو عنعنوي جرګې پریکړې به هم لکه د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ د امن د جرګې په شان بی اغیزې نه وي؟ په پکتیکا کې د محلي چارواکو او طالبانو ترمنځ د روغ جوړو د خبرو په حق لکم تماسونه نیول شوی او که څنګه؟ معلوماتو لمخې په دې غونډه کې د ګډونوالو لخوا یو پریکړلیک هم تصویب شوی. کپلن له توګه د پریکړلیک د عمده ټکو په اړه یو څه وایست.
و موریدل چې افغان دولت د لندن تر کانفرنس وروسته له طالبانو سره د سولې او روغې جوړې هڅې ګړندې کړې دي. په دې لړ کې د قومونو او قبایلو د چارو وزارت یو شمېر مقاماتو ولایتونو ته خپل سفرونه پیل کړي.
ترڅو په دې توګه د سولې لپاره هڅې لا هم ګړندې شي. او په دې لړ کې د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت لومړي مرستیال محمد یعقوب احمدزی پکتیکا ته سفر کړی او هلته د قومي مشرانو یوه پراخه غونډه راغوښتې وه. له نوموړي سره مو مرکه واورېده.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسی زمان غگل آزاده راژیو او ری دو بجیو دیش دقیقی دی مخت تر دی چه رزوان مرا تاسی تا دا خبرنو لندیز واو روی هیت دنوی چه دا پاکستان پا کرم بخن غوارم پا ارگزیو او خیبر ایجنسیو که دو لوی چودنی شوی دی او گنشمیر کسان مرا او تپین کلی دا ریپورت با دا لندو خبرنو روستا واو ری.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د کانګرس یو پلاوی او د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر جنرال په کابل کې د افغانستان سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د کونړ ولایت سیمیز امنیتی چارواکي وایي چې د شیګل په ولسوالۍ کې وړ مشپه د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د یو شتنو وسلوالو مخالفانو ترڅنګ اووه تنه ملکي وګړي هم وشل شوي دي. راپورونه وایي نن د پاکستان په سرحد ایالت کې چودنو لږ تر لږه لس تنه مړه او ګڼ شمېر نور ژوبل کړه. ایران وایي هیڅ کله او په هیڅ قیمت به د یورانیمو له غني کولو لاس وانخلي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استایب صاحب په نږدې راتلونکي کې د منځنۍ اسیا له پنځو هیوادونو کتنه وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د طبیعت له جلاوطنه مشر دلیل ما سره کتنه کوي.
دا ازادي رادیو ده. وړاندې مو وویل چې په اورګزیو او خیبر ایجنسیو کې چودنې شوې دي. همدا اوس د اورګزیو ایجنسی څخه زموږ خبریال طارق اورګزی د ټلیفون په کرښه را سره ده. اورګزی صاحب سلام علیکم، مهرباني وکړئ که د دغې چودنې په اړه معلومات راکړئ چې دا چیرې شوې ده، څومره کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي.
جی سلاجان، دا سری د خیبر ایجنسی او د اورګزی ایجنسی په پوله باندې پروت د درد جماعت په سیمه کې ته د مشتو په علاقو سره نږدې د اورګزی ایجنسی کې رسی. دغه د مکه وشواله د عیني شاهد له مخې دغه د مکه په بوري کې ایښودل شوي وه. یو میلا وه، هغه میلا به د لشکر الاسلام په سرپرستۍ کې به کېدله. دغه د مکه وشوله د ملموتو تر مخه په دې دغه کې یو دېرش کسان مړه او څلوېښت زخمیان دي. او د ملموتو تر مخه په دې دغه کې شپږ کمانډرانو سره څه پکې اعظم کمانډر و چې د لشکر اسلام یو ښه یو غټ کمانډر ګڼل کېدلو، هغه هم ورکې مړ شوی دی.
استاس خدیره زیاته مننه. اورګزی صاحب، دا څو موده وړاندې هم په اورګزیو کې داسې یوه حمله وشوه او یو شمېر کسان مړه او ټپیان کړل. د نننۍ حملې پړه چا په غاړه اخیسته ده؟
بالکل سلاجان، داغه د مکات کوم شی دی؟ داغه په درجمات علاقې کې شی دی. دا درجمات علاقې حکومت دی کې لشکر اسلام پروت دی. لشکر اسلام د څو وخت نه د انصار الاسلام سره مخ په مخ دی، خو اوسه پورې دغه د مکې زمینداری چا قبول کړی نه دی. او دې نه علاوه چې کوم دغه اورګزی ایجنسی درخته مو وکسونو، اورګزی ایجنسی کې د اهل تشی او اهل سنت یو بل سره مخ په مخ دی. خود اهل تشی علاقه کوم رسی هغه د کلایا علاقه چې کوم دی، دا د اورګزی ایجنسی تحصیل دی. خو دې درجو مات تا راتګ یا هغه کول یو بل تتلل راتلل ډیر مشکل دی، خو اوسه پورې دا چا نه دی قبول کړی
دا دماکا چا وکړه. ډیره زیاته مننه اورګزی صاحب. قدرمنو دوستانو، زمنګ خبریال طارق اورګزی وو چې له اورګزیو ایجنسی څخه موږ ته معلومات راکول د هغې چودنې په اړه چې هلته شوې ده او ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان کړي دي.
امریکا په کوټه کې ده.
ډیره بخنه غوړم قدرمن دوستانو په پام کې وچ تاسو ته یو خبرتیا وړاندې کړو، خو اوس مخته تر دې چې خبرتیا وړاندې شي، کابل چپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کوي چې د مرجی ولسوالۍ د عملیاتو او د امنیتي مسایل څېړلې دي.
امریکا په کوټه کې د طالبانو له شورا سره په غیر مستقیم ډول خبرې پیل کړي. د سرنوش ورځپاڼې د لومړي مقر سرلیک جوړوي. ورځپاڼې په دوام کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قومندان په حواله لیکلي چې په دې خبرو کې سعودي عربستان او متحده عرب امارات مهم رول لوبوي. ورځپاڼې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ په استناد لیکي چې دا خبرې د اوباما د ستراتیژۍ هغه برخه ده چې پکې د کار او روزګار د برابرولو په بدل کې سولې ته د وسلوالو په هڅولو ټینګار شوی. روسپن په خپل سر مقاله کې د افغانستان په جنوب کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې روسي په خوته په اشاره دولت ته سپارښتنه کړې چې اوس په کار د ستونزې د پای ته رسولو لپاره نوې لارې ولټول شي. ویسا په خپل سر مقاله کې افغان ولسمشر هڅول چې خپل نیمګړی کابینه ژر تر ژره پوره او یو داسې مخلص ټیم جوړ کړي چې د خلکو هیلو ته مثبت ځواب وویل شي. روسپن وړاندې لیکلي چې په دې کار کې ځنډ بل ولسمشر کرزي نه هغه فرصتونه واخلي چې باید په هیواد کې د خپلو نوو پروګرامونو د پلي کولو لپاره وکاروي. روسپن د خپل لومړي مقر سره په افغانستان کې د ناټو د تیروتنو په اړه د روسانو نغارو ته ځانګړی کړ او په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د قومندان په حواله لیکلي چې ناټو په افغانستان کې هغه تیروتنې تکرار چې دوی کړی و. ورسپانه په دوام کې د جنرال روسلان اوشوف په حواله لیکلی چې په افغانستان کې د دوی تیروتنه دا و چې دوی غوښتل افغانان د روسانو د ژوند کولو طریقو ته اړ کړي. افغانستان ټایمز په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر کرزي او د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ د لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې په دې لیدنه کې په کابل کې د جوړیدونکو نړیوالې غونډې په اړه خبرې شوې. ورسپانه په جلا مطلب کې بیا هم په پاکستان کې د طالبانو د یو مشر ملا برادر د نیولو په اغیزو تبصره کړې او لیکلی چې د نیول وسلوالو طالبانو ته یو ستر ګزار دی. ورسپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د پیاوړي کولو په اړتیا ټینګار کړ او لیکلی چې په دې برخه کې باید یو منظم ستراتیژي جوړ او د روغتیایي خدماتو کچه لوړه شي. ورسپانه په خپل نننی کارتون کې په افغانستان کې د سولې هیله انځور کړه ده. راهن نجات بیا هم په پاکستان کې د طالبانو د یو مشر ملا برادر د نیولو موضوع راخسته او په غټو ټکو سره لیکلی چې د ملا برادر نیونه د امریکا د باور د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان یو ډالۍ ده. روسپانه په دوام کې لیکلی چې پاکستان د تروریزم اصلي جړه ده او د خپلو لومړیتوبونو په پام کې ساتلو سره په ډېر ځیرکانه توګه په دې برخه کې اقدامات کوي. روسپانه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د مرستو د ویش په برخه کې شته ستونزې څېړلې او لیکلی دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې دا ستونزه موجوده ده خو تر اوسه پورې د حل لپاره مؤثر اقدام نه دی شوی. ورسپانه لیکلی چې دا مرستې باید د دولت له لارې ولګول شي او دولت هم باید د مرستو په ویش کې لازم شفافیت رامنځته کړي. او هشت سو بیا تر ډېره د هلمند په مارجې سیمه کې پر روانو پوځي عملیاتو بحث کړی او د هغې بېلابېل اړخونه څېړلې دي. ورسپانه د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې لیکلی چې په مارجه او نادالی کې خور ور مقاومت روان دی او د ملا برادر نیونه د طالبانو په جنګي ځواک کوم ځانګړی اغېز نه دی کړی. ورسپانه په خپله سرمقاله کې بیا په هلمند کې د برطانوي ځواکونو د قومندان په څرګندونو بحث کړی چې ویلې د مارجې عملیاتو په سیمه کې د طالبانو رهبري زیانمنه کړې ده. روسپانه په دوام کې په سیمه کې روانو حالاتو ته په اشاره لیکلی دی چې دا واقعیت دی او که هیله.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. 2:08 دی. په راتلونکي نیم ساعت کې، البته تر نیم ساعت وروسته، د ازادۍ په څپو کې د رمواج ازادۍ خبرونه خپرېږي. هڅه کوو چې د دې خبرونې له کوربه څخه د پروګرام د موضوع په اړه پوښتنه وکړو، خو لومړی هم د دې خبرونې رپورټونه راخلو. افغان دولت وایي چې په میدان وردک او بامیان ولایتونو کې د کوچیانو او هزاراو ترمنځ د ملکیتونو او مسکو د اجارې د ستونزې د حل لپاره یوه ځانګړې محکمه باید جوړ شي. د قومونو او قبایلو په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار او د کوچیانو او هزاراو ترمنځ د شخړې د حل د کمیسیون مشر وحید الله سباون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې دا محکمه د دواړو خواوو په خوښه جوړه شوې او پوره صلاحیت لري. په عین حال کې د کوچیانو او هزاراو استازي هم هیله مندي چې د ځانګړې محکمه په پوره رښتینولي او عدالت د دوی ترمنځ ستونزې حل کړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال رپورټ.
د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د ځمکې پر سر د شخړې د حل د کمیسیون چارواکي وایي چې په دې برخه کې یو ځانګړې محکمه جوړه شوې او ډېر ژر به د ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. د جمهور رئیس کرزي سلاکار او د دې کمیسیون مشر انجینیر وحید الله سباون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کوچیانو او هزارګانو له استازو سره په یو ګډه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دا محکمه درې تنه غړي لري او د هغو ځمکو اسناد به وڅېړي چې دواړه خواوې د ملکیت پر سر څو ځلې نښتې کړي. ښاغلی سباون سرګند کړه چې په بامیان او میدان وردګ ولایتونو کې کوچانو او هزارګانو منلې چې د دې محکمې تر پریکړې به دوی په خپل منځ کې نښته نه کوي.
هغه د نشین د هزارجاتو چې د ملکیت دعوه لري هغه به معرفي کیږي محکمې ته. چون محکمه په کابل کې ده، هر څوک کولی شي مراجعه وکړي محکمې ته او هر څوک کولی شي دعوه وکړي. امیدواري ده چې دا رسمي محکمه ده، دلته حکومت دی، نظام دی، او د دې امیدواري ده چې دا مشکل حل شي.
د میدان وردګو ولایت په څو ولسوالیو او بامیان ولایت کې د ځمکو او څړځایونو پر سر د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ څو ځلې نښتې شوي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. له دغو نښتو وروسته ولسمشر کرزي یو کمیسیون ته وظیفه ورکړه چې دې ستونزې ته د حل یوه مناسبه لاره ولټوي. د هزارګانو استازی یوسف وایزي که څه هم د کوچانو او هزارګانو ترمنځ اصلي ستونزه څړځایونه بولي، خو وایي چې د ملکیتونو او د ځمکو د اجارې د ستونزې د حل لپاره به نوې جوړه شوې محکمه ګټوره تمامه شي. د ملکیتونو او جایدادونو پر سر د ولسمشر کرزي لخوا د ستونزې د حل کمیسیون وایي چې د افغانستان په کابو شلو ولایتونو کې د ځمکې او څړځایونو پر سر شخړې موجودې دي چې هوارول احتیاط او وخت ته اړتیا لري.
په بامیان او میدان وردګ ولایتونو کې مو د کوچیانو او هزارو ترمنځ د ستونزو د حل لپاره د حکومت لخوا د ځانګړي محکمې د جوړېدو په اړه واورېدل. بلورته چرواکي وایي په میدان وردګ کې 8 تنه پولیس پر یو نامعلوم لوري تللې دي. د وسروالو طالبانو وایند قاری یوسف بیا وایي چې 40 پولیس په دې سیمه کې ورته تسلیم شوي دي. پوراندې مو وویل چې نن د پنځشنبې ورځ ده او له معمول سره سم له دریو تر پنځو بجو پورې د ازادۍ په څپو کې د رمواج ازادي خبرونه خبریږي. د خبرونې یو کوربه جناق الکوزه را سره په سټډیو کې ده. ورته به پوښتنه وکړو چې الکوزه صاحب، د نن ورځې په خبرونه کې، البته 200 خبرونه کې، په کومې موضوع بحث کوئ؟
تشکر صالح جانې. د نن ورځې په خبرونه کې د بحث موضوع ده دغه د مارجي عملیات او د ملا برادر نیونه او دغسې چې دا شان به د سولې په عملي څه اغیز ولري. په همدې ارتباط خبرې کوو، ځینې نور مسایل هم د پروګرام په جریان کې ممکن مطرح شي. بلې،
ډېره زیاته مننه په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ په هیله. قدرمنو دوستانو، ومو اوریدل چې د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې د سولې د موضوع په اړه بحث کېږي، او اوس به هم یو خبرتیا وورو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسو کولی شئ د ازادی رادیو په ویب پانه کې هغه مطالب چې خبريږي په د رادیو لاله ووري، او یا هم کولی شئ چې زمنګ په ویب پانه کې وویني له خپل تصویرونو سره او ویلولي او خپل معلومات زیات کړئ. دوه بجې پورې 20 دقیقې دي. د سوداګرو او خصوصي سکتورونو د شکایتونو د څېړنې او بې کیفیت وارداتو د پلټنې په هدف د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت سرپرست او د اداري فساد په مشرۍ یو هیئت د بلخ ولایت تل. زموږ خبريال سمي ولا غختون په دې اړه لسمي رپورټ اوروي.
د سوداګرۍ د وزیر سرپرست تر مشایلان یو پلاوی د بلخ ولایت ایراتون په بندري خور کې د ادارو څخه د څېړنې پلټنې کار پیل کړ. د سوداګرۍ وزیر سرپرست غلام محمد ایلاقی د ایراتون په بندري خور کې په یوه مطبوعاتي غونډه کې چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر محمد یاسین عثماني، د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر شاهزاده مصطفی زایر، د ستاندرد او نورمو د ادارې مشر پوپلزای، د مالیې او عدلیې وزارتونو مرستیالان هم موجود وو. بلخ ولایت ته د سفر او د هغوی د وظیفې په حقله وویل.
وظیفه داره به طور که از نزدیک بازرسی و در این المانتر مورد نظارت قرار بتیم و ببینیم که در اینجا کارها چی رقم انجام میشه، چی مشکلاتی وجود داره.
حیات وظیفه لرده چی ده ایراتان ده بندر ده دارو کارونه وچیلی چی پتسر دول تسرکیگی چه ستونز موجودی پت زانگر توگه ده نرم او ستندرد ده نفتی مواد و تولید واردات ده غوی خط تنظیم اول او ده ایراتان بندر ده خط پالیاتون ده کچی لوروالای او ده غوی ترسنگ یو بلر ستونز موجودی. سوداگر خصوصی سکتور شکایتونه لري. لنجدې کتل کې پای کې یو راپورټ چمتو او د وزیرانو شورا ته به وړاندې شي. کاغل ایلاقی وای چې زیاتره د نفتی مواد واردات په سلو کې اتیا د ایراتان د بندر څخه ترسره کیږي. پر اسنوي کارځای د بی کیفیت شکایتونه موجود دي. شاهزاده مصطفی ظاهر هیواد ته د بی کیفیت او غیر ستاندرد نفتی مواد واردول د یو خاموش قاتل په نامه یاد کړل. په سترګو یې نه ویني او تنفس کوي چې یوازې په کابل کې هر کال دریز را ماشومان لمنز وڑی او وجنه
کمی تیل های بی کیفیتی که داخل میشه به افغانستان
دغه بی کیفیت تلو پړه چې افغانستان ته راوړل کیږي مو په کابل کې دیو چرن الله مخه په څلورو برخو وګړو کې دیوین ماینات تر سره ک چې تر سره شو ماینات له نتیجو څخه تلاس شو چې د نړیوال رختي سازمان د ټاکلي نورم څخه دغه کسان دیوین په دوران کې څلور برابر سرب لوړ وو چې په وینا کې د سرب زیاتوالی د ډول ډول سرطانی ناروغیو د ماشومان د ذهنی وادي ورستوالی یوبو ماشومانو د زګیدنې د بی اولادې بی وخت ماشومانو پیدا کېدو د زیانونو او منفی اغیزو لامل بلل کیږي نو موږ زیاته کړه چې رښتیا ویل که څه هم د ډیرو لپاره د زغم وړ نه دي او سخت تمامېږي په دې چې مسؤلیت لرو د بې کیفیته مواد به د خراب او ککړې هوا له وجې اولادونه او خلک زیانمن کیږي باید وژغورل شي خو د حیرتانو په کارګوټي کې یو تن سوداګر چې د خپل نوم اخیستلو ډډه کوي وایي د بلخ ولایت او د حیرتانو په کارګوټي کې واکمن کسان د خپلو ګټو په خاطر د هیڅ ډول قانوني اصول او د خلکو د ژوندانه درناوی نه کوي او د راغلي هیئت د کار پایلې بې نتیجې وبللې
د دې دوی راتک اصلا کوم مفهوم کوم معنا نه لري په دې چې دلته کاملا نیوه بې له واکمني په جریان کې ده لکه په ایرتانو کې یا په مزار کې یا خصوصا صفات شمال کې بل خصوص بیا په مزار او په ایرتانو کې کاملا نیوه بې له واکمني ده د وزیرانو د رئیسانو تک راتک او کوم خبرې چې دلته کې ده هیڅ کوم ځای نه نیسي ځکه چې دلته فساد دو کې خپل دغه کوم غټ کسان چې دي په سطح د ولایت دوی ورکی ښکیل دي د دوی شخصي منافع ورکی دي نو ده د وزیرانو راتک او یا د رئیسانو راتک د مرکز نه
شاهزاده مصطفی هم منی او وای چې په هیواد کې د تیلو یو قوي مافیا موجوده ده او هغوی د نړیوال مافیا سره اړیکې لري چې یوازې د تیلو مافیا نه ده بلکې د ځمکې د لرګیو هر ډول مافیا شته چې دولت تر اوسه د هغې په وړاندې پاتې راغلی دی
بلخ ولایت ته مو د سوداګرۍ د وزارت سرپرست او د اداري فساد په مشرۍ د یو هیئت د تللو په اړه واوریدل د سوداګرۍ په موضوع پاتې کیږو ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د افغان او امریکا د سوداګرۍ خونه خپله کلنۍ غونډه جوړ کړي د افغانستان د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پراختیا بحثونه وشي او د دې ترڅنګ افغان لوري د غونډې ته په افغانستان کې د کارموندنې په زمینه او د اقتصادي ودې د څرنګوالي په هدف خپلې طرحې هم وړاندې کړي زموږ خبریاله زکیه غیاسی له کابل په دې اړه رپورټ لري
د افغانستان سوداګری د خونی چارواکی وایي په دې غونډه کې به په روان میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو پلانونو په څرنګوالي د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او په افغانستان کې د امریکایي پانګونې د راجلبولو په اړه بحثونه وشي د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې لخوا کلنۍ غونډه به د روانې عیسوي میاشتې په شلمه نیټه په امریکا کې جوړه شي چې پکې به د دواړو هیوادونو زیات شمېر سوداګر برخه واخلي د سوداګرۍ او صنایع د خونې د نړیوال چا رئیس ازرخ شافیزي ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې به دوی د افغانستان د اقتصادي ودې د افغانانو لپاره د روزګار د پیدا کولو او د کورنۍ تولیداتو له لارې د افغانستان په ځان د بسیا کېدو لپاره هم خپلې طرحې وړاندې کړي
د دغه غونډې موخه زموږ د کارونو پر بنسټ دغه دی چې د راتلونکي کارونو لپاره موږ خپل نوی پلان او برنامې طرح کړو د هغه موخې معمولا دغه دی چې په افغانستان کې فقر سره مبارزه وکړو کار ځای ایجاد کړو او د افغانستان د فقر څخه وباسو عمومي هدف دغه دی اما په هر صورت موږ ډېر امیدواره یو چې په راتلونکي کې امنیت هم ښه شي یو تفاهم را ایجاد شي او د افغانستان د ودې لپاره زمینه برابره شي
که څه هم چې افغانستان د طبیعي منابعو او امکانات له اړخه پوره دی خو له هم خپلې ورځنۍ لومړنۍ اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو او ان له نړۍ څخه پوره کوي ښاغلي حافظي وویل دوی په پام کې لري د نړیوالې ټولنې په مرسته او د بهرنیو پانګونې په راجذب سره د قانون د رایستلو او د برېښنا تولید ته لاره هواره او همدارس په سیمه کې خپل ترانزیتي رول به یو ځل بیا راژوندی کړي افغان دولت داسې مهال د بهرنۍ پانګونې د راجذب خبرې کوي چې یو شمېر افغان سوداګر د دوی د فعالیتونو په وړاندې له شته ستونزو شکایت کوي افغان سوداګر وایي د روښانه پلانونو او استراتیجیو د نشټوالي ترڅنګ دوی امنیتي ستونزې هم کړوي چې په تیرو نه کلونو کې افغان دولت ونتوانید د دوی ستونزې لري او پراخ فعالیت یې لار هواره کړي یو افغان سوداګر خانجان الکوزای وایي دوی هیله لري د افغان او امریکا د سوداګرۍ د خونې په جوړیدونکو غونډه کې د دوی سیمه ییز ستونزې هم مطرح شي او د حل لارې ورته وموندل شي
تاسو ته معلومه ده چې ترانسپورت په تجارت کې عمده ترین اصل ده او د ترانسپورت زموږ ټول ترانسپورت د کښتیو د لارې نه دغه کیږي. پرځن که د امریکا د برعظم نه مونږ یو کښتۍ یو معموله بندر عباس یا د کراچۍ بندر ته رالیږو نو په دې کې حداقل دوه میاشتې تیریږي. نو دغه بود مسافه تمام شو، ډېر جګې تقریبا په حدود په یو معموله باندې څلور پنځه زره ډالر نه اضافه دغه راځي، او که نږدې ځي دا تقریبا 50% تفاوت لري قیمت تمام شو کې. د خپلو مشکلاتو د خپل تجارت چې د امریکا سره لرو نمړنې خبرې بمداوي، او په دویم قدم کې کېدل شي چې د امسایه ملکونو خصوصا د پاکستان سره ترانزیت ستونزې او مشکلات لرو هغه هم د دوی سره خبرې وو.
افغان حکومت وایي دوی پر روان مریض کال کې ډېر پراخ پلانونه په پام کې نیولي چې په عمل کې دوه سره به د افغان سوداګرو د وارداتو او صادراتو په برخه کې پرتی ستونزې هواري کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د ملاتړ د ادارې مشر نور الله دلاوري ازادي راډیو ته ویلي دوی هڅه کوي چې سوداګر اوږدمهاله پانګونې ته وهڅوي. افغانستان د ډېرو اوبو په درلودلو سره بیا هم خپل برېښنا له ګاونډیو هېوادونو تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي. افغان کارپوهان وایي چې افغانستان پراخه لاسنه وهلې طبیعي منابع لري، او که چیرې په سمه توګه ترې کار واخیستل شي نو دا هېواد به د اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودروي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 104. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
زمونږ غږله ازادۍ راډیو اورئ. ډیرو درنو دوستانو، د ازادۍ راډیو تاسې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 او په کابل، مزار شریف، هرات، جلال آباد او کندهار کې په اف ام 3.15 څپه اوریدای شي. د مهال 2:55 دقیقې کیدونکې دي. پر کورنیو موضوعاتو ریپورټونه اورئ. د کندوز د پخ شرکت کمپ اوسیدونکي وایي په دې سړه ژمي کې ډېرې ستونزې لري. دوی وایي سړې هوای اتم ماشومان مړ کړي. البته د پیښې وروسته تر هغه شوې چې په دې ولایت کې پوځي عملیات پیل شوي. د ازادۍ راډیو خبریال نور محمد سهیم د دې کم د اوسیدونکو پر شکایتونو رپورټ لري.
د کندوز د باغ شرکت کمپ یو شمیر اوسیدونکو د نورو په استازیتوب رسنیو ته په مراجعه شکایت کړی دی چې د مخالفینو په وړاندې د دولتي پوځي عملیاتو په ترڅ کې دائما د دوی ژوند له خطر سره مواجه کیږي او ښځې او ماشومان له ویرې سره ژوند تیروي. یو تن د دغه کمپ اوسیدونکو ګجر خان زمان په دې حقله د دولت پاملرنه وغوښته. داسې وویل
دغه باغ شرکت کې خلک کوم پراته دي، یو خو د ولګې او د تندې او د بې ځایي مشکلات بل دا ده چې دولت خوانه چې مثال کومه خوا وخت کې خوا کته راځي ثقیلي هلته ورېږي په دا خلکو باندې لګېږي. دا موږ خپل غږ د چارواکو ته رسوو چې موږ په دغه حق لباندې غور وکړي.
د ښاغلي ګجر خان زمان د خبرو په تایید د کمپ یو بل اوسیدونکي ملا عبدالولي بیا داسې وویل شخصا زه په خپل دغه خلک شاهدان دي. په هغه حمله کې چې په دې وروستیو کې د دولت لخوا پر مخالفینو ترسره شوه، دوه د هوان مرمۍ زما پر کور ولګېدې چې زما ټول شته له منځه یووړل. موږ دولت ته هم دغه شکایت کړی دی، خو له بده مرغه چې دولت هم زموږ په قصه کې نه شو. د وړاندې په کم کې د خبرې نیستۍ او بیروزګارۍ نه هم شکایت وکړ. داسې وویل
ما مشکل فقط هم د ازین هم مردم کاروبار نیست. کار
زموږ هم د مشکل دادی چې کاروبار نشته، فعلاً څمرسته هم نه کیږي، دوا درمل نه لرو، کورونه مو وار نه لري، بلستنې نشته، د سونګ مواد نشته، ماشومان مو ټول یخ ووهل. ویل کیږي چې په کمپ کې د یخنۍ له وجې د کمپ ماشومان له یوې مخې په سینه بغل ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه ترې اته ماشومان وژلی شوي هم دي. په دې باب به د کمپ د یو بل تن اوسیدونکي میر احمد خبرې واورو. له تېرې یوې اونۍ راهیسې چې واورې راورېدلې دي، په کمپ کې اته نه ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ مړه شوي دي. هیردینشی چې په دغه کمپ کې د آلمان هیواد د کیندربرګ مؤسسې په همکارۍ یو کلینیک هم ودان دی چې د کندوز د عامې روغتیا ریاست لخوا د درملو مرسته ورسره کیږي. د دغه کلینیک د ډاکټر عبدالسلام په وینا چې په کمپ کې د یخنۍ له امله په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو د زیاتوب په څنګ کې د شری ناروغۍ هم ګډه ده چې تر اوسه ترې دو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو ده په دې باب بېخبري وښوده چې اته تنه ماشومان د سینه بغل له امله وژلی شوي وي او زیاته یې کړه چې ښایي دا به هغه ماشومان وي چې کلینیک ته یې مراجعه نه ده کړې. د یادونې وړ ده چې د کندوز په باغ شرکت کمپ کې له بېلابېلو قومونو څخه څه د پاسه 800 کورنۍ چې عمدتاً د تخار او بدخشان خلک دي په هیواد کې د طالبانو له سقوط راوروسته له تیرو 8 کلونو راهیسې استوګ نه لري، چې په دې کې ځینو کورنیو په خپلو اصلي ولایتونو کې د بېکورۍ او بېروزګارۍ له وجې دغه کمپ ته مراجعه کړې او ځینو نورو یې چې عمدتاً پکې د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ څخه شاوخوا نوي ګجرې کورنۍ شاملې دي، له دې امله د دغه کمپ استوګنه غوره کړې ده چې په خپل اصلي ولایت کې ځمکې او جایدادونه د زورورو لخوا غصب شوي دي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دوی په تیرو کبو دوو اونیو کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د سړي تښتونکو یو شمیر ډلې معلومې کړي او څو تنه یې ترې نیولې هم دي. د دې ریاست مسؤلینو خبریالانو ته وویل چې د دې ادارې کارکوونکي اوس مهال دا توان لري چې د هیواد په هره سیمه کې د سړي تښتونکو د فعالیتونو مخه ونیسي. دوی په همدې ورځ د نیول شویو کسانو یو لنډ مستند فلم هم خپور کړ چې سړی تښتونکو پکې په خپلو اعمالو اعتراف کړی و. خان محمد سیند تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ډاډ څرګندوي چې دوی اوس د دې توان موندلی دی چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د سړی تښتونکو ډلې په نښه او د فعالیتونو مخه یې ونیسي. د افغانستان ملي امنیت د عمومي ریاست ویان سعید انصاري د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو دوو اونیو کې د کابل په ښار کې د سړي تښتونکو څلور ډلې معلومې کړي او اووه تنه یې ترې نیولې دي. د ډاډ څرګند کړ چې په لږه موده کې به د دې ډلو نور غړي هم ونیسي. ښاغلی انصاري وویل
یک مژده و نوید است برای مردم افغانستان است که مبارزات بسیار پیگیر
ده. وویل د افغانستان خلکو ته یو زیری دی چې د سړي تښتونکو پر ضد د ملي امنیت د موظفینو مبارزه له بل هر وخت څخه زیاته پراخه او جدي شوې ده او دوی کولای شي چې د هر ډول سړي تښتونکو فعالیتونه شنډ، هغوی ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. په خبري غونډه کې د سړي تښتونکو یو لنډ مستند فلم هم خپور شو چې سړي تښتونکو پکې خلک وهل، ټکول او د دوی له کورنیو څخه د پیسو غوښتنه کوله. انصاری وویل دا هغه خلک دي چې په جرمونو کې په مستقیمه توګه لاس درلود او غوښتل چې په ښار کې ویره او ترخ پره کړي. دا هم وویل د دوی فعالیتونه یوازې د کابل په ښار کې نه بلکې په ټولو ولایتونو کې زیات شوي او په ولایتونو کې هم د ورته ډلو ځینې غړي نیولې دي. د کابل په ښار کې د دوی د فعالیتونو په هکله وویل
در تای سال در شهر کابل 13 گروپ اختطافچی آدم رو با شناسایی شد.
دو بیل پروان کال که در کابل پخار که در سری تختون که دیار لس دلی پنخ شوی چه سلور درش تنه ترینی ول شوی دی. دیدالو شپگ مشران در لودل او لمنگلو سخی وطن حیوادوال چه دوی لزانونو سرپت ساتلی و ورسخ آزاد کرای شوی دی. سره لده چه در ملی امنیت چاروه که خلکو در داد ورکوی خو بیا هم ویل کیږي چې د ښار ځینې سوداګر او پانګوال په خپلو چارو کې زړه نازړه او ویره ورسره ده. د کابل ښاریان دا هم وایي چې عدلي او قضایي ادارې باید دا ډول مجرمین هیڅکله هم ونه بخي او سخته سزا دې ورکړي. دوی دا هم وایي تر دې مخکې داسې ډېر مجرمین نیول شوي خو لږه موده وروسته بیرته خوشې شوي دي.
د افغانستان په مختلفو سیمو کې مو او د سړي تښتونکو د ډلو د نیولو په اړه د ملي امنیت د ادارې د مسؤلینو د څرګندونو پر بنسټ رپورټ واورید. قدرمنو دوستانو، د روانې خبرونې رپورټونه هم دلته رانغاړو او تاسې را بولم چې د نجیب حق پرست په ښکلي غږ کې یوه سندره واورو.
چشم لیدر تپ سر کرو ترنا دستو رو راوڑا مقبر وینی دزڑا شملو بدل تجاشا جي شملي دلتك سلكو ترنا تستو رونا دمور بيلي تزنا Yeah, people.